سلور به جشوی احمد شیبریم در زدی ردو در دی سات پخ پرامنه که ستاسو کربه پا تخنیکی برخه که قادر جلالوف را سرم رست کوی. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅه کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیه ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 240 وسلوالو د مرګ شوبلي خبر ورکوي. د 203 تندر قلوردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي، طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړي ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 23 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60 امریکایي ډالرو ته رسیږي نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سموده مخکې هم د افغانستان څلوېښت ډوله وچه میوه کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینه ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې لخپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استفاده غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پاوز ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له اذربایجان سره جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دی چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پاوز به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکو اقدامات بللې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند مشرتبه ډیری غړي ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبري وکړي. امریکایي ساينس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغیزمن دی. د ادارې همدراز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوسمهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خبره کړي دي.
اساسي رډو په منځني سپه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. پدې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حاصو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استاذ عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلې. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1100 څخه تیر شو.
یو غشن مایان دی چې هغه زیات استعمالي نه تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخه ډب کړی دی.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلور شوانځیو څخه یوازې شپږ شوانځي ودانې لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وژنه مکتب رسخت شي زمونږ نه جامع کتابونه السلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لورته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استاذ عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسی چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبري وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا له ترهګرۍ افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخې دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مدوړانې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت ننګ وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خدا روښانه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل اونیزه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی کوي کنه وویل اوسنی افغانستان د نوې ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی.
اب آگے چیزیں کس طرح چل رہی ہیں.
دا چھ پراتون کی مسائل سے ڈول مختزی پاکستان پکی آواز دے آسان چارے ونڈلری او مقدا کار کڑائی بیا ہم کو ولے دے غزائی پاڑا پریک رخ پل افغانستان کوی دے افغانستان خلق او رہبری باید دا وٹا کی چھ دا خبر سے ڈول مخ کی اڑی
کو اگے کیسے لے کے چلنا ہے.
اب دا سے حال کے رشید افغانستان حکومت پاکستان تورن کڑے چھ سول پر برخ کی ہا ڈول چ اڑتیا دا ہمکاری نہ دا کڑی دا پاکستان پاڑا د سرگندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان لدی هیواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې جواب نه دی لیدل شوی ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څپ 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره له شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6,800 تنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي، ترلاسه کیدونکو ماهیان یا کبانې د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دی راپورټ.
خیبر د کندهار شهر په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نو موړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات سي بي.
خلک راضي ماهیانو ته راضي او خدي خلک ډیرای راضي ماهیانو ته. د جمعې ورځ د پنځشنبې ورځ بیا بيخینو زیات خلک راضي بيخي راشي په دې سړک کې څوګنه پرې دي د عسکران موټرونه بيخي.
کندهار کې د محل د ماهیانو یو منو مغواشه چې 4.5 کیلوګرام کېږي په 400 افغاني پلورل کېږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی پزی کې چې په هغه په 1.5 افغاني باندې راځي او همدغه ته قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 3.5 چاریا کې په 400 همداسې منې په هغه په 1600 راځي او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 400 ارزانيږي یعنی په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوی. د دغه فارمونو شمیر 1,214 رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نریوی د ماهیانو دغه غوښه د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف پرسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپل باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 500% مونږ پاکستانی مایان مخور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابر وو.
د کندهار اوسیدونکو نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی هم دلته مې مایان وخوړل، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ میله چې مې میلې ته مې شو کې بر راسم نه ځم، بل ځای ته نه ځم، راسم دلته په دا قانون کې مایان وخورم.
کتونکي وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتل شئ. دا سجرډو فیسبوک باندې ته ورشي او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلر وشوانځیونه یوازې شپږ شوانځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څه باندې یو لزر شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وګزباغ د لیسیز د کوونکو غږ دی چې خپل خونځي ته وداني غواړي. دلته لسو زیات لرګي او جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمه ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته خونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وای د خونځي په ورځو کې هم دې چوپالونو لاندې پس پیرو خاورو زده کړی کوي. وغوز باغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا و کیلومتر ختیز لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغوز باغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واوري وریږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوغوز باغ لیسې زده کوونکي وای د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکي حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی تر پټو پټو موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکي دی. وای له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کیږي. په ښوونځي کې دومره آبادی نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لرو سیمونه راځو لیسې ته د پاره چې موږ زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامع کتابونه اسلام دي شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمای.
د اوغوز باغ قومي مشران وای پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته خونځې ایجاد شوه. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نشو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچي چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناګا یو تعمیر او چنه لري. په اوسه ډېر وادي مخکې شوی چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وادي پوره کړی نه دي. دا من موږ سره وکړي تر څو زموږ تیرې وادي چې د موږ سره کړی باید هغه پوره کړو، موږ خسته خو تعمیر جوړ.
د پوهنې چارو مسولین وای پاسمار کې د څلی رښتو خونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو خونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوختي او د وغوز باغ لیسې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د وغوز باغ مکتب چې دی واقعا هم هغه خلک مو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زموږ هم حالې زلې دي. په اعتراف ارمانې د لارې موږ سره واده شوې ده او موږ دغه مکتب په هغې کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف ارمانې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول 512 خونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانۍ لري او نور ټولې سرپناه نه لري. په دغو خونځیو کې څه کم 200 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
ایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې منګه په نګرای کې 200 حافظامه ښوونکي او د 200 ولسوالۍ نه 300 ولسوالۍ ته د 1999 کال د حمل ثور جوزا ماشونه اجرا کړې. 200 ولسوالۍ ماشونه د حمل ثور جوزا پاتې دي. وزارت سره په اړیکه کې ولایت مقام سره په اړیکه کې ریاست مقام سره په اړیکه کې راته وایي چې بودیجه پاتې درته درکوي. بودیجه هم پاسه هیله کوم چې زر تر زره دوی زموږ په مورد معاشات اجرا کړي. دوهم دوی موږ سره د پرتمک شته ژمنه کړې وه. ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام ثنا جرګي الله دې چې بدې باندې دوی وفادار دي. السلام بای رحیولان در خبرې کوم د لغمان ولایت نه. زموږ د ولسمشر د دغه پیغام دی چې لغمان ولایت کې ډېر فقیر او غریب خلک دي. کوم شی کوم مال چې په کاندار اخیستل کېږي اوس په هغه په موږ په افغاني لاس سره کړو. زموږ لغمان غریب ولس ته ډېر لږ زره نظر وکړي او دغه مالونه ژر په زره دي ارزانه شي. والسلام.
بله سلام علیکم زستا چې ګران خور د بلند سیمه څخه خبري کوم موږ پرې ساينه مرګندې د بلند سیمه څخه کمربند یا خاطه د زم په کوڅه څخه دا خاطر د کمربند موږ ساينه ګرځ باندې ساته جی او مرسته راځي نور یې خوري موږ دغه سی پاتې ځغور موږ ته غان څه دی او موږ आवाज وای والی و دروغ ځای په ورسې موږ فکرې واسنه لرو د کړې په ځای کې پراته یې د ځای په مان ساينه من
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام دیزم ما د اشرف غنی او ټول ګوشپور څروار څخه دا اله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاری او بیروزګاری او سرسټیټی دي چې ځوانان بیکار دي څو دوری کې نو نشو او نورو کارو ته لاس اچي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي څو ځوانان په کار اخته شي سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړي او اعلان کړي چې په دې برخه کې بشري معجزه کړي ده. خدا خو معیارونو پاړه پښتنې شته چې د چین کمونیستری شمی د دې ادعا لپاره لري. په دې اړه نور تفصیل لاجمل ان څخور
چینایي ولسمشر وایي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانې دلې چې خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړه توګه لمنځه یوسي. نن په بیجینګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزه ورکړې او ژمنه وکړه چې د نوري مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین د بیلګا شریک کړي. شی جین پینګ ویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بیوزلۍ نشي ایستلې. دا نوموړي په وینا دا یو بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژبنه کړې و چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخت بیوزلی لمنځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند برسټي خودلو تر سلمي کال چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یو نسبی بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجینګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلې چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځنی عاید په لرلو د بیوزلۍ له کرښې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1970 کلون راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بیوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنځشنبه په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې. ویل بیجینګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بیوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپل بیوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونی او سبسایډي رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجینګ کې دا موویل چې هیواد په تیرو اتو کلونو کې د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 ټریلیون یونه چې شاوخوا 240 میلیارد ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکو 15 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت وایي دا روښانه ده چې د 1970 کلون راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیک توګه بدل شوي، خو د بیجینګ دا چې وایي په بشپړه توګه یې شدید بیوزلۍ لی پای تر سوالی لا شکونو سره مخته. منتقدان په دې برخه کې د بیوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټ کرخې ټاکل او د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په بیل شوی بودیجه کې د فساد د قضیو ادعا او ته ګوته نسی. دوی په دې اړه پوښتنې لري چې د بیوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوی نوي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهداف سره سمون ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجره د پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو سننګر هارته مخه کړو مخه کوو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د جمعې پر ورځ وشوه تر ډیره سیاسي وه. د سولې لپاره شیرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا پلسکونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباد راپور لرو.
سول لکنا وی دڑم بش پہ موترا دا سول لکنا وی دڑم بش پہ موترا دا جنگ زفر بوئی دے ار ساد مر پیا را دا
نرگس گل هغه مشایره چې سکل پکې له هر بیته د سولې هلی راڅڅې دي
سولې پتا کې مهدم دهراشه سولې پتا کې مهدم دهراشه استاله کومه ولستم به دهراشه نور ټوګرونه په بلا پسې کاله کفنونو هم کومه دهراشه
دغه مشایره سکل د امن یووالي رورولي او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هله پکې دا و چې دا هر څه هله کې د شي چې سول راشي او د کشالو حلاره ومندل شي
سول صدا د زخمی زړه پټي دا یو غنی د محبت د مینو غاړه کې دا زمزمہ د شرشرو دا د وحدت خسته هټي دا د نغمه د بلبلانو سرچینه د خوشاله او همواله بسنبال کړي د سرو زرو پکاله یو
نرگس ګل مشایره په ننګرهار کې لتیرو شاوخوا وو کال راهیسه هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نرگس ګل د خایستونو کیسې کوي
خپل خوګو خوګو وګمو کې منتظر راوړه پیغام د سولې شه چار وخت را وړي کې ګل شہید تا دیر گرانی چستا یادی تازہ ساتلے اس کال پکال پخپل موسم کے سٹائل کی گی گلا
د افغانستان د څو لسیزو خوب ځنګړي ډول روستي وو جنگ جګړو وژنو او نام نه یو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بد اغیزه کړی دا او دغه وضعیت د پای په هیله دی
دا نه امنیو بدبختی یو ګوره بیا د غریب سړی خواري یو ګوره د بیماری او بی غوري یو ګوره دا به وجه بیماری یو ګوره د چا په خاو د چا لاس نشته د مظلومانو په کې خاص نشته
په دغه مشایره کې له کوزی پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستې و د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل
پر دې وو کرقیب وو کجلات شوی خو د دومره سلګیو شور کې راته یاد شوی او د سیندونو د وطن ته گیوایا د سیندونو د وطن ته گیوایا د دې دشتې په کوم ساس کې آباد شوی او اله اوس د حیات زړه شولې نیازبینا
د نرگس گل سگنی مشایره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې امن پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وزي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښ کې راغلي او سترګې مې ډکې سوې دلیل دا و چې په هدې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود
نرگس ګل مشایره تیر کال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د خوګیاڼو ولسوالۍ په مملي تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشایرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او وړیکو مشایرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګوی بولي همداسې وساتي
څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې امن مې د زوی نوم دې دلو نوم سندرا دا امن مې د زوی نوم دې دلو نوم سندرا دا سول لکھنا وے سول لکھنا وے
په جلال آباد کې مو د نرگس ګل مشاعرې راپور اوریده د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د غنو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي
بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه د جمعې پورز لاس بجه د سې شنبې پورز اته بجه ل ازادي رادیو
دا سچرډو د دې سات پخپرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه له احمد تکل څخه ور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیه ته رسیدلی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځنګړی استازي محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیز همکاري د جلبولو په اړه بحث وکړي ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 200 طالب 200 وسلوالو د وژل کېدو او د لاسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پایل خبر ورکوي دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورنی شرکت په همکارۍ پیل شوی د ارمنستان صدر اعظم روستل دی چې پاوز د د استعفا غوښتنه وکړه ل خپل سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینه ایروان کوڅو ته ووت پاوز نن په یو لیک کې ل نیکول پاشینیان څو غوښتل چې خپل کابینه سره یو ځای استعفا وکړي پاشینیان د پاوز د غوښتنه د کودتا هڅه بللې فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړی او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپن کې اقدامات یاد کړي او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن ان جانسن کمپنی لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو د سپورت خبرونه
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د غوښ لامل تغیر وسول د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې د اسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې لمخه د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبیدا انتخاب شاته ولبید د ښاغلی مشوف په خبره د سیالی به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د ای ډلې په یو هیواد کې وسی پوسری پول ولادت کې د 500 میلیون افغانۍ په لګښت یو ورزشي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د سری پول والی قربان مراد ول دغه جمنازیوم په 950 متر مربع ځمکه کې په اسری ډول جوړ شوی چې په یو ورده 1500 نندارچانو غونجایش لري او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ روانو سیالیو کې تیر شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې تماتا ورکړه د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابلوري ته 196 منډه هدف وټاک خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سجدا سره ټاکلې هدف پوره او لوبه یې وګټله ټاکل شوی دی چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پېښور زلمی د کوټې لوبډلو سره لوبه وکړي
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري ل یونیسف سره د ازادي رادیو په ګډونیس پروګرام کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغي په اړه اوریدل شي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني سینا بغل څډول ناروغي ده
نو سالو تبیم کوي پینځم کې دوامدارم دي کنه مسل سل درې تبیم کوي دوام کوي نو دا څه وخت دایو ته زروسله سینا بغل زر شکیږي
اوله مخنیوي څخه د هلاري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي
نن هم د موضوع چیرو لاسادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنشي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوچ اول چې وښه زیر شو نس څلور شپې سبي وتلې وستې زیر شو تر نه اخر کې کای شوري کې تبه ورغله درې مې سره مش پدو امرا به پرتل داس وراتلو مونه داس په پرغله داس دی وکړو سی داس نه مې بورات دې دا غزه په ځونته داس نه کار چې وښ کوي
تو خېګم
یو نمبر بوټه خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کی
تبه کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس جنا تک شنو په پرسی کېږي شین شپسه مینه منډو سا وکړو چاوینه تیس مینه خپل توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
فهیمه
په چا سره بستر دلته
زوی سره مې
دره توه سپزوی دي څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته چې شی وراهوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټه م څنګه دي خې دې کتاب دي
کوټي یخه د بخاري مې یخه ده بخاري مې یخه
د ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبي کوي
نو څلور تبي م کوي پنځم کې دوامدار هم سکه مسلسل درې تبي م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينه بغل زرش کیږي بیا یې اتبم زرش کیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتینام نه
دلته چا سره بستري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل تو خیدا پیز بندیدار زشی کرو تک شین شو شو دی خالل پس کهی کولا او تو خیدا دیر
هل تا چی بیستر سوی کنه اوس وضعیتی مخ بخه که دوده کچنگا
او دیر او نور وضعیت دیر خرابانن چی در دیر خده
لکلیو او باندوس خه بیداسی کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملن لپار خارت رزی چی دلتا دشپی تیره ولو لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سر هوا، حقا چی دی چی دی دوستون زی تو برابر زیادی بی. اتا تیا کلن مرجان چی خپل مسای دی درملن لپار روستلی وی. نجدی دی چی دی خپل هم دی یخنی لعمل سینه بغل شی.
فرقی نده یه سوای چوی یه چی خسوای دی خو، یه دقا اوی و خم خسو را به دوی کی. یه مریضی که سینه بغل شی وی تا یه چی سینه بغل شو. خدا غا میگو یه چی این خوب به خرصایی وی سوله وی پلیاره که ده تکلیف وی بیا یلتا دخلاول وی بیا یکسرا و غوری کس و غوری ده تا بیدیا نن این انده غا ضرورت خوی میگو فازوب خو خب فازوب یه سوله دای خو یخ ده ده جمعت که خو سوله و ده بیستره تم لس نوسته ده پا جمعت که خود اصلا نوی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندي خونې تودې ساتي ګرم خواړه ورکړي